آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غاګ واشنگټن دی نن د یک شنبه ورځ او د دیارلس سوا څلور نوی مریض کال د وګی د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې له درشتمې سره برابرېږي دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن اته نیمې بجې دي او د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې کېږي د مهمو خبرونو غټي کې
پرون په کابل کې د موټر بم په چاودنه کې 12 کسه وژل شوی دي د فرانسې جمهور رئیس د دوه امریکایانو او یو برتانوي چې یو حمله کوونکی به وسلې کړ احترام او درناوی کړی دي او په تهران کې بنند برتانیې سفارت بیا پرانستل شي
د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پیل کیږي په دې خبرونه کې دا موضوعګانې شامل دي د اختلافاتو د رفع کولو لپاره د طالبانو د مشرانو او عالمانو غونډه روانه ده د هند او پاکستان د لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ په نوې ډلي کې غونډه ځنډول شوې او په فرانسې کې د جمعې پر ورځ په یو اورګاډي باندې د حمله په باب پلټنې روانې دي لومړی له طاهر ازګزینا د دې ساعت خبرونه واورئ
پرون د شنبه په ورځ په کابل کې د یو روختون مخ ته د موټر بم چاودنه سوي 12 کسې وژل دي چې درې امریکایي قراردادیان چې په افغانستان کې د ناتو د قواو سره کار کاوه هم پکې شامل وو په دې حمله کې چې په کابل کې د خلکو د هستوګنی په سیمه کې وسوه په لسګونو کسان زخمي سوي هم دي او څه د پاسه 12 موټر یې وران یا بيخي تباه کړی دي ناتو د وژل سو قراردادیانو هویت نه دی اعلان کړی مګر ویل دي چې یو تن د حمله په وخت کې سمدستي مړ شو او دوه تن نور په روغتون کې مړه شوي دي عیني شاهدانو ویل دي چې موټر بم هغه وخت د خارجي قواو د موټرو یو کتار ته وچول سو چې په کابل کې د شینوزاده د شخصي روغتون مخې ته تیرېده د طالبانو نتاغ ذبیح الله مجاهد په یو بیانیه کې ویل دي چې د حمله دوی نه ده کړې په فرانسې کې د هغو درو تنو امریکایانو او یو برتانوي احترام او درناوی سوي دي چې د بیړني سرعت په یو اورګاډي کې چې د امستردام څخه پاریس ته روانو یو سړی چې قوي وسلې ورسره وي به وسلې کړ د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند پرون د شنبه په ورځ د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره په ټلیفون کې خبري وکړه او د امریکایي عسکرو الیک شارلتوس او سپینسر ستون د بیساری جرأت او زړورتیا له کبله د هغه څخه مننه وکړه او وی ویل چې هغه د وی ډیری سختي او لوی حمله مخنیوي وکړ جمهور رئیس اولان په نظر کې لري چې په څو راتلونکو ورځو کې شخصا د هغو کسانو سره وګوري چې د حمله کوونکي د بی وسلې کولو او د هغه د حمله په مخنیوي کې لاس درلودلې دي دغه دوه تنو امریکایانو د یو برتانوي کریس نورمن په ملګرتیا حمله کوونکی چې اصلا په المغرب کې زیږیدلې به کړ حمله کوونکی د اورګاډي په سپړلوي کې یو تن سخت زخمی کړی دی او امریکایي عسکر ستون هم د سختو زخمونو له لاسه په روغتون کې بسترې سوی دی ټاکل شوی برتانیا نن د یک شنبه پورس په تهران کې خپل سفارت بیا پرانیزي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مجید تختی روانچی په دې اړه وویل چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هیمن په تهران کې د برتانیې د سفارت د بیا پرانستلو د مراسم په مراسمو کې ګډون کوي او د ایرانی چارواکو سره به وګوري هغه وویل چې د ایران سفارت به هم په لندن کې نن بیا پرانستل شي په تهران کې د برتانیې سفارت د ایرانی توندلارو لخوا د مظاهرو څخه ورسته چې په ایران باندې د لویدیز د اقتصادي بندیزونو لکبل وکړي د څلورو کالو راهیسې تړل شوی دی پاکستان د هند سره د لوړې سطحې خبرې پرون د شنبه په ورځ ورسته له هغه وزنډولې چې دواړو خواوو په یو بل باندې په انتقادونو پیل وکړ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په دې غونډه کې باید د کشمیر د خاورې په سر پر او پیدا سو جنجالونو باندې بحثونه وسی هغه وویل
کبات اپ میرے خیال ہے جو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں یہ کون سا سب سے آؤٹ سٹینڈنگ ایشو امپورٹنٹ
ہے دہا چا سکھ چ دل تے ناس کی پوچھتن وکئی چے د دوار ہوا دون ترمن ستل ٹول لوے مسئلہ کوما دا او ہر سوک ب درتو وای چے دا د کشمیر مسئلہ دا شمالي او جنوبي کوریا پرون د شنبې په ورځ په لوړه سطحه استراري غونډه وکړه. د امریکا ژه خبريال مايكل براون داسې رپورت را استولې دي.
دغه خبرې چې پیونګ یانګ غوښتنه کړې ده د پان مونجوم په سرحدي کلي کې وشي، د دغه عاجل غونډې په باره کې سمدستي تفصیلات نه دي ورکړ شوي. شمالي کوریا ګواښ کړی دی چې سیول بشپړ جنگ ته ورکش کوي. جنوبي کوریا د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د سیالانو هغه سیمې ته ورتګ بند کړی دی چې د شمالي کوریا سره نږدې پراته ده. راپورټونه وایي پیونګ یانګ د جنوبي کوریا د پروپاګاندې په لاؤډ سپیکرونو باندې د یوې احتمالي حملې لپاره غیر نظامي سیمې ته چې دواړه هیوادونه سره جدا کوي توپخانه انتقال کړی ده. ان میون هون وای
اف ساوث کوریا داز نوت سټاپ دیس انټی ٹی پی کی پروډکاسټینګ اند وی موو اول
که جنوبی کوریا د شمالي کوریا په خلاف په څلورو ساعتونو کې خبرونه بند نه کړي او د خبرونه ټول وسیلې لري نه کړي، نو قوي نظامی اقدام ته به لاس واچوي. امریکا چې په جنوبی کوریا کې په زورګونو عسكر ډیره دي، د شمالي کوریا د تیری دغه څرګندونه لیدل نه څاري.
د شمالي او جنوبی کوریا د اړیکو ترمنځ رپورت مو واورید. پوزورګونه تنه مهاجرین پرون د شنبې په ورځ د مقدونیه د هغو پولیسو څخه تیر سول چې حالې زلې کولې د یونان څخه مقدونیه ته د هغوی د اوښتل مخنیوي وکي. پولیسو په دغو مهاجرو باندې کڼون کې لاسې بمونه وغورځول او سوتنه په دغه سرحدي اخوډب کې زخمی شوی دي. امنیتي قوا وکړای سول چې مقدونیه ته د سلګونو تنو مهاجرینو د اوښتو مخه ونیسي، مګر نورو پوزورګونو تنو چې زیاتره د سوریه مهاجرو د خټو ډکه لارو هله او مقدونیه ته ځانونه ورسول. هغوی څوش په ورځي په بهر کې تیر کړی وي، نه سرپناه درلوده او نه خواړه او اوبه. او د سومالیا چارواکو ویل چې پرون د شنبې په ورځ د بمونو په دوه چاودنو کې چې د الشباب د ډلې د مشکوکو جګړمارانو له خوا سوي دي، لږ تر لږه 13 کس وژل شوي دي. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه واوریدل. د افغانستان د طالبانو لوړپوړي مشران د خپل پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د اعلان وروسته د مشرۍ په مسله راپورته شو جنجالونو د رفع کولو په خاطر غونډه کوي. د اسلام آباد نه خبریال ایاز ګل یو رپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسفزی درته در اوري.
د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد امریکا غک ته دغه رپورټونه تایید کړی دي او ویلي دي چې د طالبانو مشران په دغه مسلې خبرې کوي. هغه د ځای د خولونه ډډه کړی ده. ذبی الله مجاهد وایي چې زموږ عالمان د زینو ملګرو د اندېخنو د ځوابولو کوشش کوي. هغه دا هم ویل چې د طالبانو په ډلو کې د ویشل کېدو خبرونه غلط دي او داسې هیڅ ډول خبره نشته. ویل کېږي چې ملا منصور د ځینو مخالفینو په وړاندې د خپلې مشرۍ دفاع کوي. په دغو مخالفینو کې ځینې د پخوانی مشر ملا عمر د کورنۍ غړي دي او ځینې د طالبانو لوړپوړي مشران دي. د طالبانو د نوي مشر د سیاسي امور سلاکار عبدالحی مطمئن د امریکا غږ سره په مرکې کې وویل چې د طالبانو ملګري او مشران د ملا منصور په مشرۍ هیڅ اعتراض نه لري، ځکه چې د ډیرو کلونو راهیسې هغه د طالبانو چارې سنبالولې او د ملا عمر د ژوند په وخت کې هم هغه مرستیالو.
Most of members of Shura have supported Mansoor. Mansoor was the best choice.
The Taliban of the Shura زیاتره غړو د ملا منصور ملاتړ کړی دی. هغه ځکه تر ټولو غوره کاندیدو چې هغه د شاوخوا شپږ وو کلونو د مدیر احسه د طالبانو چارې په مخ وله. مطمئن د افغانستان د حکومت سره په نږدې راتلونکو کې د سولې د خبرو اترو امکان هم رد کو. منصور په خپل لومړی وینا کې ویل چې د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو امکان نشته. هغه ویل چې طالبان به د بهرنیانو او افغان حکومت په خلاف وسلواله جګړې ته ادامه ورکوي. افغانستان ته د اروپای اتحادیې استازي فرانس مايكل ملبن د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې ویل چې هغه د طالبانو سره د سولې لپاره د خبرو او د روغې جوړې په حق له ناهیلې دي.
The question is now whether he will remain as the leadership figure.
پښتنه دا ده چې آیا منصور به د طالبانو مشر پاتې شي؟ دا اوس وخت خو داسې ښکارېږي چې هغه به د طالبانو د مشر په حیث خپلې وظیفې ته ادامه ورکولو کې کامیاب شي. دا هم یو ډیره مهمه پښتنه ده چې آیا هغه به د سولې خبرې اترې بیا شروع کړي او کنه. د جولای د میاشتې په وومن ایټا پاکستان د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو سلسله شروع کړي وه او د دغو خبرو اترو کوربه پاکستان په خپلو. دا له دغو دواړو ترمنځ د تیرو 14 کلونو په موده کې لومړی خبرې اترې وې، خو د مولا عمر د مرګ د اعلان وروسته دغه خبرې وزنډېدې. د مولا عمر د زیناستی منصور د ټاکل کېدو نه څو ورځې وروسته په کابل کې په پرله پسې توګه خونړۍ حمله وشوې چې پکې د 400 شاوخوا خلک وژل شول او زخمیان شول. د دغو زیاتره حملو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیسته و. د دغو حملو نه وروسته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په پاکستان باندې تور ولګو چې ترګرو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته د نن راشي او حمله وکړي. اسلام آباد د افغانستان د حکومت دغه تورونه رد کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ټاکل شوی و چې د هند او پاکستان د ملي امنیت لوړ پوړي ماموران د دواړو ملکونو ترمنځ روان تشنج او کړکیش د کمولو په خاطر په نوی ډلی کې غونډه وکړي، خو دا ښکاري چې شاید دا غونډه ونشي. پام وکړئ، له اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریالې عائشه تنظیم رپورټا چې زه سلیمان شاه به درته دروورم. توقع کېده چې د هند او پاکستان د ملي امنیت مشاوران به د یک شنبه او دو شنبه په ورځ په نوی ډلی کې ملاقات وکړي، خو په داسې حال کې چې یو خوا هم نو غواړي چې په ښکاره ډول اعتراف وکړي چې غونډه به ونشي، خو داسې معلومیږي چې پلانې ګډوډ شوی ځکه چې یو خوا هم له خپل شرطونو نه تیریږي. د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز ویل چې په دغه غونډه کې باید حتمان د کشمیر د شخړې په باب خبرې شاملې. سرتاج عزیز په اردو ژبه ویل، زما په خیال دلته چې څوک ناستی تاسو که د هر چا نه پوښتنه وکړئ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو غټه لانجه د څه په سر راپورته شوې، ټول به درته ځواب درکړي چې د کشمیر مسله. مګر د هند خارجه وزیر میرمن سوشما سوراج ویل چې د کشمیر په مسله هغه وخت خبرې کېدې شي چې مناسبه فضا رامنځته شي.
All outstanding issues including Jammu and Kashmir un sab par baat hogi lekin kab hogi
jab pehle hum tayar ho chuke the Jammu aur Kashmir pur shumul pur tolo muhim mauzoodan bandi che Pakistan ne pakati ughagi go pade uruste ho ke Hind aur Pakistan dolo yo par bal bandi the Kashmir the control kar ke pogdo ke da asar gadwano turna lagawlu aw aliki kharab shibidi.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو د راوستو د کمیسون مسؤلین وای کوښښ کوي چې په ولایتونو کې د نارینه ترڅنګ د ښځو هغه ستونزې هم حل کړي چې په انتخاباتو کې د هغوی د ګډون په لاره کې خنډونه ایجادوي. پام وکړئ، په سیمه کې زمونږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
په انتخاباتو یا ټول ټاکنو کې د ښځو د برخه اخیستنې په مخ کې پراته خنډونه دا هغه مسایل بلل کېږي چې افغان حکومت یې له ډیرو هلو ځلو سره سره په حل کولو پوره نه دی بریالی شوی. پر دې او ځینو نورو ستونزو په خوست کې په هغه غونډه کې خبرې وشوې چې د ابرار په نامه د یوې خیریه ټولنې له لوري د ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره د مشوره اخیستلو په اړه جوړه شوې وه. زیبا بارکزی په خوست کې د ښځو د شبکې مسؤله ده. هغې د یادې شوې غونډې په حاشیه کې له امریکا غږ سره په خبرو کې د انتخاباتو پر مهال د ښځو پر وړاندې پرتې ستونزې داسې بیان کړې.
یو خو امنیتی مشکل دی، بل دوی انانات دغه دی چې د انانات له خاطره وای فامیل نه پرېږدي چې ښځه چې شي چې به ورسې انتخابات وکړي سلیزې نو ښځه چې شي پاره زي، بل دوی چې ښځه موټر ترانسپورت نه لري مثلا اوزی لري دی د خاطر د ښځه ډېر مشکلات لري.
خزینه مدني فعالانه د میرمن بارکزه یاد شوی ټکی او ځینې نور په انتخاباتو کې د ښځو د کمی ونډه اخیستو عمده دلایل بولي. دوی د هواری لپاره د افغان حکومت ځانګړي پاملرنې ته جدي اړتیا ویني.
زما نوم زهره دی، مسئله یم. انتخابات کمیسیون مختلف دغه دی چې حوزې د خلکو په کلي کې جوړ کړي، یعنی نږدې ته جوړ کړي، یعنی جمعتونه کې یا داسې نور ځایونه کې حوزې جوړ کړي ترڅو ښځه په ډاډ زړه سره وځي او رایه ورکړي. امنیتي ستونزه هم په نظر کې ونیسي، امنیت برابر کړي ته یې امکانیت.
سیډون کې عزیز الله زلان په دې نظر دی تر هغه چې په کلیو باندو کې خلکو ته د عامه په حویلو لارې یاد شوي مسایل روښانه نشي، د انتخاباتو پر مهال د میرمنو پر وړاندې د پرتو ستونزو حل ستونزمن ښکاري. د ښاغلي زلان په وینا حکومت ته پکار دی له داسې لارو چارو کار واخلي چې د یادو شویو ستونزو د هواري لپاره د افغانستان په هر سیمه کې خلکو ته په ډیره مؤثره توګه عامه مثبت ذهنیت ورکړي.
د ښځو مکاتب را ژوندي کړي، د ښځو سره سمینارونه غونډې ونیسي ترڅو دغه پخوانی کلتور ورو 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 شاته شي. د زولنې چې ورچولې دي او په یو مناسبه بڼه کې ښځې راووځي، نو د دې دپاره د اسلامي ټولنې زموږ انانه دا هم باید وساتلی شي.
که څه هم لا تر اوسه د ولسي جرګې د ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوې، خو افغان حکومت هڅه کوي چې د ټاکنو پر مهال تیرو تجربو ته په کتو سره په سیستم کې د اړینو اصلاحاتو لپاره د حل مناسبې لارې ومومي. د ابرار خریا ټولنې مسؤل شاکر الله میرزاده وایي چې د مختلفو غونډو او سیمینارونو له لارې د افغاني ټولنې د مهمو غړو وړاندیزونه راټولوي او بیا یې د انتخاباتو له مرکزي کمیسون سره شریکوي.
منګ اخلو راپور کوي هو به هو سره لدې چاډونه اخلو دا منګ مرکز تلیکو چې دغه خلک دغه نظریات لري او انتخابات کې چې دغه تغییر راشي نو اصلاحات به کې راشي.
د مسؤلینو په وینا د افغانستان د ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو راوستو په اړه د وړاندیزونو راټولولو د پروسې لپاره د دغه هیواد شپږ ولایتونه خوست، ننګرهار، کندوز، بلخ، کندهار او هرات ټاکل شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
سنم راغے دس کوش مشور پتالے پت پرما دس سنم راغے دس کوش مشور پتالے آئے خاش پکل کے سیب کا کشالشور پتالے آئے خاش پکل کے سیب کا کشالشور پتالے
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ماخام 8:55 دی. په داسې حال کې چې د فرانسې د ټیریزم ضد پلټونکي په یو اورګاډي باندې د حمله په تور د شک لاندې یو کس نه پوښتنې کوي، د مسافرو یو ډله چې درې امریکایان هم پکې شامل دي د یوې احتمالي ډلیزې وژنې د مخنیوي په خاطر ستایل شوي دي. پام وکړئ ریپورټ ته.
یو مشکوک سړی چې له امستردام څخه یې پاریس ته په اورګاډي کې سفر کاوه، پر مسافرو یې ډزې وکړې او درې مسافران یې چې دوه پکې امریکایان وو ټپیان کړل. هغه بیا د امنیتي چارواکو لخوا ونیول شو. درې امریکایانو ته چې د وسلوال کس په نیولو کې مرسته کړې وه، د فرانسوي چارواکو لخوا میډلونه ورکړل شول.
زه لمړی پوه نه شوم چې څه خبره ده، تر هغه پورې چې د اورګاډي یو کارکوونکی په منډو زموږ څخه تیر شو. ما شاته وکتل او یو سړی مې ولید چې له کلاشنکوف سره اورګاډي ته ننوت. نو ما او زما ملګرو ځانونه ټیټ کړل او مو ویل چې راځئ ورشو. ما ورته وویل چې ورشئ او یو تن ورغئ او راوینیو، خو په چاړه ټپي شو. زه هم ورغلم او ټوپک مې ورڅخه واخیست او په سر مو تر هغه وهه چې بې هوښه شو او بیا مو وتاړه. زه یو محصل یم. زه اروپا ته راغلم چې خپل ملګري وګورم او موږ په دې سفر کې د یو ترهګر مخه ونیوله.
دا درې کسان د فرانسې د کورنیو چارو د وزیر لخوا هم وستایل شول.
دا زما لپاره د جمهور رئیس او د صدر اعظم لپاره ډیره مهمه ده چې له هغو امریکایانو مننه وکړو چې په ډیر مشکل وخت کې خپله زړورتیا وښودله. له دوی څخه پرته ممکن موږ له یوې غمیزه سره مخامخ شوي وای.
پولیس وایي چې وسلوال کس 26 کاله عمر لري او اصلا د مراکش دی. تر اوسه پورې د دې برید انګیزه نه ده څرګنده شوې. له هغه ورسته چې مسلمان سخت دریزو د 13 فبراير په میاشت کې د پاریس په شاوخوا کې اول اسکسان ووجل، د فرانسې امنیتي ځواکونه د احضاراتو په حال کې دي.
یک شنبه د ورځې لپاره د کابل او د افغانستان د څو نورو ښارونو موسم د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. کابل د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 11 درجه سانتیګراد اټکل شوی دی. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14 درجه اټکل شوی دی. اسد آباد د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 16 درجه اټکل شوی دی. مهترلام د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. قندهار د تودوخې لوړه درجه 14 درجه او ټیټه 16 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 40 درجه اټکل شوې. هرات د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. غزنی د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 11 درجه اټکل شوې ده. خوست د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 21 درجه اټکل شوې ده. او په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 14 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. او دلته په واشنگټن ډي سي کې د تودوخې لوړه درجه نن د یک شنبه په ورځ 10 درجه او ټیټه 19 درجه اټکل شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د خبرونه په پای کې د دې ساعت د خبرونو مهم ټکي او ځلې بیا ورې. د شنبه په ورځ په کابل کې د یو روغتون مخته د موټر بم چاودنه شوې ده. 12 کسان وژل شوي دي چې د امریکایي قراردادیان چې په افغانستان کې د ناټو له خوا سره کار کوي هم شامل دي. په دې جمله په دې حمله کې چې په کابل کې د هستوګنې په سیمه کې وشو، په لږو کسان زخمیان شوي دي او 12 موټر تباه شوي دي. د ناټو د وژل شو قراردادیان هویت نه اعلان کړي، مګر ویلي دي چې یو تن د حمله په وخت سمدستي مړ شو او دوه کسان په روغتون کې مړ شو. عین شاهدان ویلي چې موټر بم هغه وخت د خارجي قواو د موټرو یو قطار سره وشغل شو چې د کابل د شینوزاده د شخصي روغتون مخې ته تیرېده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویل چې طالبانو دغه حمله نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې برېټانیا به نن د یکشنبه په ورځ په تهران کې خپل سفارت بیا پرانیزي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مجید تخت روانچی ویل چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامن په تهران کې د برېټانیا د سفارت بیا پرانستلو په مراسمو کې ګډون کوي او د ایران چارواکو سره به هم وګوري. پاکستان د هند سره د لوړ سطحې خبرې پروند شنبه په ورځ وروسته له هغې وځنډولې چې دواړو خواوو ډیپلوماتانو یو په بل باندې ډېر سخت انتقادونه وکړل. د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز ویل چې په غونډه کې باید د کشمیر د خاورې په سر راپیدا شوې شخړه شامل شي، خو هند ویل چې د دې لپاره یوه مناسبه فضا لازمي ده. او شمالي او جنوبي کوریا په لوړه کچه باندې د شنبه په ورځ یو ملاقات وکړ. دغه غونډې او ملاقات هدف دا و چې دواړو هېوادونو ترمنځ روان تشنج کم شي. ډیرو محترم اوریدونکو، زموږ لومړۍ سهارنۍ پښتو خپرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خپرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا حاضر شو.